کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه دراورو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي، له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. په غور ولایت کې د دوه ښځو په ګډون و کسان د یو فلاین کوچ موټر د اوښتو په پیشه کې ټپیان شوي دي. د غور لپاره د طالبانو ویندوی عبدالواحد حماس وایي پیشه پرون مازیګر په شهرک ولسوالي کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لیږدول شوي دي. هغه د پیشه علت د سړک خرابوالی وباله. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یو نانوایی کې د بم چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته راپور له مخې د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایی کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچستانو بلتون غوښتون کې ډلې ته په اشارې ویلي چې دا چاودنه د دولت ضد عناصرو کړې ده. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د بلوچستانو بلتور غوښتونکو ډلو د دغسې حملو مسؤلیت په غاړه اخیست. د فوټبال د نړیوال جام په دوام کې سبا نه بل ورځ څلور غوره لوبډلې ارجنټاین او کرویشیا او دغه راست فرانسه او مراکش په نیمه پای لوبه کې د سیالۍ ډګر ته راوځي. تېره شپه په یوه په زړه پورې لوبه کې مراکش پرتګال ته ماته ورکړه او په لومړي ځل دغه افریقایي هیواد نیمه پای لوبې ته ووت. تېره شپه فرانسې هم انګلستان ته په ماتې ورکولو څلورو غوره ټیمونو ته لاره ومونده. او د کوربه استرالیا او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولۍ په موخه پیل شوي لوبلړۍ استرالیا وګټله. په دغه لوبلړۍ کې یوازې دوه ټیسټ لوبې شاملې وې چې دواړه کوربه استرالیا وګټلې. دویمه ټیسټ لوبه چې د دسمبر میاشتې په اتمه نیټه پیل شوې وه د 419 منډو په توپیر استرالیا بری پکې خپل کړ. استرالیا په دوه پاڼیو کې په ترتیب 511.9 نیوی منډې وکړې، خو دواړه ځلې ټول لوبغاړي ونه سوځېدل. ویست انډیز بیا په ځواب کې ښه توپ وهنه ونه کړه. په لومړۍ پاڼۍ کې په 214 او په دویمه کې د 409 نیوی ټارګټ یا هدف په تعقیب یوازې 10 منډې وکړې. د استرالیا په توپ وهونکو کې تریویوس هیت او مارنز لیبی شاهد سلیزی جوړ کړې. په دې لوبلړۍ کې د استرالیا لوبغاړی لیبی شاهد د درې سلیزو پر مټ ټول ټال 502 منډې وکړې او غوره لوبغاړی ونومول شو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د زموږ د ویب پاڼې له لارې هم اوریدای شئ او هم مو مطالب لوستلی شئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د روانې خبرونې په دوام کې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره په هر راست عمل کې باید بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په کابل کې یو شمېر رضاکار ځوانانو د ژمي له سړې هوا د خلکو د ژغورلو لپاره کمپاین پیل کړی. هغو نجونو ته د 12 ازموینه څنګه وه چې یو کال په کور ناستې وې او په نړۍ کې د کرسمس لپاره تیاریانې نیول کیږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وایي افغان جونیو شزي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بی دفاع محدودیتونو سره مخامخ دي. توماس وستنن په خپل ټویټر پاڼه کې لري له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استاد توماس ویسټ وای افغان جونیو او خزی په زده کړو، کار، سفر او سیاست کې له بې دفاع محدودیتونو سره مخ دي. ویسټ دا خبره د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ټویټر باندې لیکلی. هغه زیاته کړي په افغانستان کې د رسنیو او د دې هیواد د وګړو لپاره د بیان د ازادۍ فضا تنګه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د لوړ پوړي استاد ویلي له طالبانو سره په هر ډول خپلتیا، پروګرام جوړول او ډیپلوماسۍ کې باید د افغانانو بشري حقوقو مرکزی ځای ولري. پرون د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه. یوناما د دې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي وو په افغانستان کې د بشري حقوقو اوسنۍ ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یوناما زیاته کړې وه اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقوقو او ازادي خرابه شوي او اوسنی واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. خو طالبانو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت نه کومه اعلامیه ورکړه او نه هم ویاندویانو د هغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی چې د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د افغانانو د اوسنۍ ناوړه بشري وضعیت په اړه خوتلې وي. هخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت چې اوس د قطر له دوحې فعالیت کوي نن سهار په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقوقو او د هغو کسانو د ملاتړ ډاډ ورکړی چې د سفارت له قوله د یو سوله ییز افغانستان لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر توکاشي اوداکا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت نن په خپل ټویټر باندې لیکلی او کاده د بشري حقوقو لنډیوالې ورځ سره سم په افغانستان کې د خوځو رسنیو او د حدود او قصاص د پلي کېدو په اړه خپل اندېښنه متقی سره شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر د افغانستان د راتلونکي لپاره د نجونو د زده کړو او د رسنیو د ازادۍ پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا د دې لیدنې په اړه خپلو ټویټونو کې دا مسایل هیڅ نه دی یاد کړي او یوازې د خو اړیکو جوړولو او افغانستان سره د جاپان د مرستې په اړه کرښې تورې کړي. طالبان د بیان ازادۍ پر محدودیت او تر خواهی د اطلاعاتو په سانسور هم تورن دي. هغه ټکي چې د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې د انسان بنسټیز حقونه ګڼل شوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یشمیر رضاکارو ځوانانو د سکرو په ورکولو ځان ته آرامښت او بې وزلو ته تودوخه وبخي په نوم کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین چې په کابل او غور ولایتونو کې پیل شوی ټاکل شوی دی اویا کورنیو ته مرستې ورسوي. دا رضاکار ځوانان مخکې له دې هم توانېدلي چې د سړک د سر ماشومانو ته د جامو د راټولولو په کمپاین کې 200 ماشومانو ته تودې جامې وویشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمېر اړې کورنۍ له سړې هوا او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دولتکای مزبینانی میمره هیڅ چیز نداریم، یک نیم سال است که شوار مکوم است.
د شپږو ماشومان مور نه هیڅ د خپل کور د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو د اخیستلو لپاره د دې ځوانانو دفتر ته راغلي وای. خاوندې له دوه کلونو راهیسې ورک د یو هیڅ مالی ملاتړی نه لري. نه هیڅ شکایت کوي چې له دې او نورو اړمنو کورنیو سره مرستې نه دي شوي.
دولتکای
زما ماشومان د ډوډۍ د نه لرلو له امله مري. هیڅ هم نه لرو. میړه میله دوه کلونو راهیسې ورک دی. دولتداران باید مرسته راسره وکړي، کنی اولادونه می مري.
د ناهید په خبره سړی هوای ټول ماشومان ناروغه کړي خو د خپل ماشومانو د درملو لپاره پیسې نه لري.
د نن وای میشینو پاین نن چار نن بالا نه میکنو.
راځي هم چې د ډبرو سکرو اخیستلو لپاره راغلی وای. خاوندې معلول دی او دا هم هر ورځ د ډوډۍ او پیسو د پیدا کولو لپاره پر واټونو ګرځي.
زه له خپلو خلکو او له خپلې ټولنې غواړم چې راسره مرسته وکړي. د میړه مې لاس او پښه پرې شوي دي. وکیلان راسره مرسته نه کوي. زه ټوله ورځ نانوایی کې ناسته یم. څلور یا پنځه ډوډۍ هم نه پیدا کوم او ډیر درد لرم. زه څلور زره کرایه ورکوم، پنځه ماشومان لرم چې ټول ماشومان مې اوس ناروغ دي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینو ځوانانو د سکرو په ورکولو ځان ته آرامښت او بېوزلو ته تودوخه وبښئ په نوم یو کمپاین هم پیل کړی. یو له دغو ځوانانو چې علي عمر نومېږي وایي یاد کمپاین یې په دوو ولایتونو کابل او غور کې پیل کړی چې لا بیا کورنیو سره به پکې مرستې وشي.
موږ د هغه داوطلبه ځوانانو څخه یو چې د بډایه او بېوزلو خلکو ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لرو، او زموږ هدف په ټولنه کې د دغه شان انساني کارونو عامول ول دی، او انشاءالله چې همداسې به وي.
دغو ځوانانو یاد کمپاین شاوخوا پنځه ورځې وړاندې پیل کړی چې لا هم دوام لري. دغه رضاکاره ځوانانو له دې وړاندې هم د واټونو پر سر ماشومانو لپاره د جامو راټولولو یو بل کمپاین پیل کړی و چې وتوانېدل شاوخوا وسو ماشومانو ته د ژمي ګرمې جامې راټولې او وبېشي. دوی د واټونو پر سر د ماشومانو لپاره دوه تعلیمي ټولګي هم پیل کړي دي. د ژمي پر رسیدو سره د اړمنو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکی ژمی د دغو کورنیو لپاره تر ټولو سخت ژمی بللی دی. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته بشري ناورین نور هم سخت او پیچلی شوی چې اصلا د منلو وړ نه دی. اعلامیه دا هم وایي د دندو له لاسه ورکول، د نغدو پیسو کمښت او د بیو لوړوالی د بېوزلو یوه نوې طبقه رامنځته کړې، او دا مهال 3.9 میلیونه افغانان کافي خواړه نه لري. د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو او د افغانۍ د ارزښت لوړېدو له امله افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ دی. ډبلیو ایف پی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي، او هره میاشت د دغو بېوزلو خلکو سره 220 میلیونه ډالرو مرستې ته اړتیا ده. خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې له خلکو سره د همکارۍ په هدف یې د کابل ښار په څلورو زونونو کې 4000 ټنه سکاره ځای پر ځای کړي، او هر ټن د ډبرو سکاره باید د کابل ښاریانو ته په 1000 افغانیو وپلورل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د 12 بلیون افغانیو په لګښت یو منځني شونسي ودانۍ جوړه شوه. دا ودانۍ د سویډن مؤسسې په مرسته جوړه شوې او سلګونو زده کوونکو ته سرپناه برابره شوې. په خو د یاد شونځي زده کوونکو تر شنه اسمان لاندې په سپیرو خاورو او بدو شرایطو کې درس وایو. په دې اړه دا راپور
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ د موڼي منځنۍ خونځې چې پوخوای ودانی نه درلوده، زده کوونکو یې شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو درس ویلو. کله به چې تون باد او باران شو نو خونکو به رخصتول او درسي بهیر به یې د خنډ او ځنډ سره مخ کېده. په دغه خونځي کې اوس مهال په سلګونو زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. اوس یاد خونځي ته د سویډن مرستندوی ادارې لخوا د 12 میلیونو افغانیو په لګښت پخه ودانی جوړه شوه. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د یادې ودانۍ پاړه ازادي راډیو ته وویل
دا ښوونځی چې د سویډن موسسې لخوا او د هغوی په مالي مرسته باندې چې تقریبا 12 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی، او تقریبا د یو کال په مدت کې دغه 4 سر ته رسېدلی دي. تقریبا 150 متره احاطوي دیوال لري. ټول چې څومره سیمپونه دي او شانه کتابخانو دپاره پکې دوه خونې تشنابونه د هر څه سره برابر دغه ښوونځی سرته ورسېده.
ښوونکي او زده کوونکي کې هم پر نوی جوړی شوی ودانی خوختی، او وای اوس په د باد باران او ګرمۍ لامل درسي بهیر د خند او ځن سره نه مخ کیږي. د شیګل ولسوالۍ اړوند موڼي منځني خونځي ته په داسې حال کې نوې تعمیر جوړیږي چې د کونړ زیات خونځي لا هم ودانی نه لري، او کوم چې لري هغه هم د زده کوونکو وسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میلیونونه کسان د نوي میلادي کال په درشل کې د کریسمس ونې اخلي. د دسمبر له لومړیو د ونو د پیراو پیور توت کاروبار پیلېږي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
Christmas tree, کلتوري او مذهبي دود په توګه په اروپا، امریکا او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې میلیونونه کسان د کریسمس په درشل کې د خپلو کورونو لپاره وړې ونې اخلي او ډیزاینوي. لومړی د بالتیک سمندرګي په غاړه پرتو هیوادونو لکه استونیا او لاتویا د کریسمس د ونو د لګولو او کارولو دود پیل کړ. وروسته بیا په نورو اروپایي هیوادونو کې هم خلک د دې ونو د اخیستلو او ډیزاین لیواله شول. د کریسمس ونې اروپایان او نور خلک د حضرت عیسی د میلاد د لمانځنې په درشل کې چې د ډسمبر په 15مه وي اخلي. د کریسمس ونې اکثر د کاج یا ناجو دي چې د همدې مناسبت لپاره په قوریو کې کینول کیږي او د کریسمس په درشل کې پرې منظمې او بیا پلور ته وړاندې کیږي. قیمتونه یې هم په بیلابیلو هیوادونو کې توپیر لري، خو په اوسط ډول شاوخوا $60 باندې وي. خلک دا ونې په بیلابیلو څراغونو او زرګداره شملو او چرمو باندې ډیزاینوي. د کورنۍ غړي هم د یو بل لپاره ډالۍ په زرکي باکسونو کې د همدو ونو لاندې ږدي او د کریسمس په ورځو کې په ګډه خلاصوي. د ګڼو خلکو دا سمسورې ونې او طبیعي بوی خوښ وي. جیم وین له خپلې مېرمنې میګي سره د امریکا په نیوجرسي کې د کریسمس د ونو یوې لویې قوریې ته ورغلی او څو ونې اخیستې. هغه وایي چې کور دننه د یوې تازه ونې خوشبوي به سړی هېڅ ځای حس نه کړي.
I like the smell. There's nothing like this, having the smell of a fresh cut tree in your house. So
خو روختیا پالانو د اکثر نورو تزئینی او مصرفي توکو په توګه د کریسمس د ونو زینی ضررونه هم په ګوته کړي. لدی ډلې دا چې د کریسمس ونی د نورو ونو په څیر ګردونه هم لري او که کورته لوړلو مخکې پاکې نشي خایي قرار قرار په کوټو کې دننه ګردونه د خلکو لپاره زینی تنفسي ناروغي پیدا کړي. دا خبرداري هم ورکړل شوې کتر یوې اونۍ زیات دا ونی کې خودل شي خایي د مولډ یا کپک د تولید عامل شي چې بیا به لوی سر خوګی جوړ کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زمو شخلاص اجی رادیو اور 12 پجی او ول استقیقی شو د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې د شزو لپاره ځانګړی پروګرام نور بسته لرو، خو د څو شپې وروسته په دې خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، د افغانستان مسائل پکې ګو او دراورو. همدارس په یو راپور کې به ووري چې هغو جنو ته د 12م آزموینه څنګه بچي یو کال په کور ناستی وي.
لا خبرونو ور اخوا
میل آنلاین د وی افان ډاکټرې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خبر کړي. دا ډاکټره چې اوس په ایتالیا کې اوسي هله لري چې یو ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بتول حیدری د جنسی ناروغیو متخصص سره او مخی تر دی چې طالبان وخت ورسی شي په کابل پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کاوه. په راپور کې ویل شوی چې د بتول حیدری خاوند د غالیو فابریکا لرله او د شو اقتصادي شرایطو د لرلو لکبلې خپل دوه اولادونو ته د زده کړو شې امکانات برابر کړي وو. خو د دوی هوسا ژوند د 2021 د اگست په 15مه هغه مهال ګټ وشو چې طالبانو کابل ونیو. و د شکلنه حیدری لدی بیری چې د 1990 میلسیزی پښان به بیا شزی له کار او تعلیم منشي د 2020 په پای کې روم ته لاړه. د راپور پر اساس اغلی حیدری د زرګونو نور افغان شزو پښان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په ټولنو کې فعال رول ولري چې دوی پناه وروړي. ده دا خواندې اوس ایتالیایی شبه وایي. دا په افغانستان کې د شزو له ملاتړو سازمانونو او همدارس له خپلو ځینو ناروغانو سره د انټرنیټ له لارې په تماس کې ده. دا غواړي چې اولادونه یې په راتلونکي کې له افغانستان سره مرسته وکړي او ډاډه ده چې کورنۍ به یې یو ورځ بیرته خپل هیواد ته وګرځي. اغلی حیدری وای کله چې زوی په ایتالیا کې په هنتون ته د شاملې دوه لپاره آزموینه ورکړه او بریالی شو، ډیره پر خوشاله شو ځکه چې ایتالیا ته د دې د تګ یو اصلي دلیل دا و چې پر خپل اولادونو زده کړه وکړي. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ایتالیا په پوځي الوتکو کې تر 15000 ډیر افغانان له افغانستان څخه وایستل. تورنټو ستار رسپانه د کاناډا یو رسپانې د خپلې خبريالې مرجان سادات په قلم د طالبانو له لوري د اعدام د سزا پر عملي کولو او د اسلام په اړه د طالبانو د تعبیر په باب لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو: لکه چې طالبانو تیر کال واک ترلاسه کړی دی، په لومړي ځلې په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. د کار افغانانو ته د طالبانو تیره دوره ور په یاد کړه. تورنټو ستار ورځپاڼې د اعدام شوي کس د جرم او د اعدام د تطبیق لپاره د زرګونو کسانو ترڅنګ د یو شمیر طالب مشرانو د راغونډېدو په اړه د جزئیاتو له خپرولو وروسته لیکلي چې دا کار په نړۍ کې په پراخه پیمانه وغندل شو. ورځپاڼه لیکي طالبانو ټولو دولتي مامورینو ته ویلي وو چې د اعدام د لیدو لپاره ورشي. د نړیوالو غندونو په ځواب کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اعدام سزا په امریکا، اروپا او درسته نړۍ کې شته. د همداراز ویلي په عام محضر کې د اعدام پر سزا انتقاد شوی چې دوی یا پر اسلام نه پوهیږي او یا له اسلام سره ستونزه لري. تورنټو ستار ورځپاڼه بیا وایي چې مشهور دینی عالم مولوی عبدالله قرلوق ورته ویلي چې هیڅ مسلمان د قصاص مخالف نه دی، خو د قصاص په تطبیق کې د عدالت د رعایت کېدو لپاره مناسب شرایط پکار دي. قرلوق وایي باید د جرم کره ثبوت وي، له واکمنانو او قاضیانو سره مسلمانان موافق وي، او دا هغه څه دي چې طالبان نه لري. طالبانو له وخت رسیدو نشته شپارس میشت ورسته په یو ناببره اقدام کې له غونجونو آزموینه واخیسته چې په 12مو ټولګي یو کې خوش ونځي ته د تک اجازه نه ورکې شوی. د آزموینه چې بل چانس نه لري د 12مو ټولګي څخه د جنونو د فارغولو یو غیر معمول آزموینه و، خو غونجونو چې دا آزموینه ورکړې ده په دې تیر یو کال کې په څه بوختي وي او هغه جنونی چې لزده کړو به برخي وي اوس څه بوختیا وی لري. په دې راپور کې مو له هغو جنونو سره خبرې کړې چې اوس یې د زده کړو په ځای د نورو مسلکونو زده کړې ته مخه کړې ده.
خوش داشتم، علاقه شده داشتم، داشتم مو هم ژورنالیسم بود که میخواستم کامیاب شوم و او را بخوانم و در یکی از تلویزیون.
خدیجه هغه پیغله ده چې غوښتلی خبریاله شي، د کمرې مخې ته ودرېږي او پر تلویزیون راښکاره شي. خو څه باندې یو کال کېږي چې ټوله خواري یې داده څو وکولی شي د کالو ګنډلو ماشین په ستنه کې تار واچوي. خدیجه وایي د خیاطۍ زده کړې ورسره مرسته کړې چې د ښوونځي نه د پاتې کېدو غم پرې غلط کړي.
اوس ښه ده، دلته یوه موسسه راغلې ده او موږ ته خیاطۍ را زده کوي، او هغه خالیګا چې زموږ په ژوند کې ښوونځي نه د پاتې کېدو په سبب رامنځته شوې ده هغه ورباندې ډکېږي. دا زما لپاره ډېره ښه ده، که څه هم زده کړې خپل ځای لري او کالی ګنډل خپل ځای، خدا چې زه ورته خپل ډیره خوشاله یم.
په کور ناست یو ښوونځي ته نه تګ د خدیجې په څیر ډیر انجونې اړه کړي چې د یو کسب او مسلک د زده کړې په فکر کې شي. د طالبانو راتګ له فرشتې لویه انځورګره جوړه کړې ده. غا په کابل کې د 12م ټولګي زده کوونکي و چې د ښوونځي دروازې وتړل شوې. فرشتوای انزورګری ته مخه کړه او اوس په دې برخه کې شاګردان لري.
مسلم مکتب خونه مشولې ما
د خونځي په سیر خونه کیږي، مګر هغه څه چې اوس یې په لاس کې لرو ل دې سره مخ ته زو او شکر په باسو او یو څه زده کړو. زه درته مثال وایم چې زه با خپل اتلم انزورګری به مې زده کوله او اوس مې دوم راسته کړی چې په دې برخه کې استاد یم. دا زما لپاره یو ښه کاری پرمختګ دی او همدارنګ مونږ ډیر وخت پیدا کړو چې فرهنګي کړنې تر سره کړم او ډیرو نورو موسسو سره کار وکړم.
زیاتره دیگه ایران انجام بیتیم.
مهنا زمانی بیا په کابل کې یو بل انځورګره ده. هغه وایي په تیر یو کال کې چې ښوونځي ته له تګه محرومه شوې ده، د کورنۍ او ټولنې لخوا تر فشار لاندې ده چې باید واده وکړي. فرشته وایي زما ډېرې ټولګیوالې کورنیو واده کولو ته مجبوره کړی دی.
در یک سال اخیر شاهد خیلی سختی ها
په تیر یو کال کې د ډېرو سختو او فشارونو سره مخامخ وو. تیر کال لستونزو ډک وو. زیاتره کورنو خپلې لورګانې واده کولو ته مجبوره کړې دي. په ټولو انجونو باندې هم د کورنیو او هم د ټولنې لخوا فشار ډیر زیات وو، خو زه پوره باور لرم که چرته مونږ په ګډه هڅه وکړو کولی شو د بریالیتوب لوړو قلو ته ورسیږو.
زهره چې د فرشتې په څیر بل انځورګره د وایي هیڅ کله انځورګری د ښوونځي تشه نشو ډکولی. هغه وایي د کورنۍ لخوا په جبري توګه د هغو نجونو ودولو ته اندېښمنه ده چې له ښوونځي محرومي شوي دي.
درست است که نقاشی یک هنر هست، یک هنر
سم ده چې انځورګری یو هنر دی او هغه هم ډیر ښکلی او رنگین هنر چې ټوله دنیا پکې خخ کاری. خو دا ښکلا هیڅ کله له ښوونځي څخه د محرومېدو او خالیګه نشي ډکولی. له کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلی دي، زیاتره کورنیو خپلو لورګانې واده ته مجبوره کړي دي او دا ټول زموږ د ټولنې او افکارو پایله ده.
خانواده‌هایشان و جامعه و اجتماع ما
د لیندې پشپړسمه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ټول افغانستان د دولسم ټولګي وزده کوونکو نجونو څخه کانکور ته ورته یو آزموینه واخیسته. د دې آزموینې په ورځ پر ټولنیزو رسنیو داسې یوه ویډیو لاس په لاس کېده چې یوې ناوې په دې آزموینه کې له خپلو سپینو جامو سره ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د دې ناوې دا کړنه تعلیم او زده کړې سره د افغان نجونو او کورنیو د مینې د یوې نمونې په توګه یاد کړی و. که څه هم له زده کړو محروم شوي یو شمېر نجونې د کورنۍ له خوا واده کولو ته مجبورېږي، خو په تېر یو کال کې د هغو نجونو شمېر کم نه دی چې په ګڼو نورو لارو چارو یې هڅه کړي چې نوي مهارتونه زده او په خپل ژوند کې د تعلیم هغه تشه ډکه کړي چې د طالبان له خوا د نجونو د ښوونځیو تړلو رامنځته کړې ده. نوریه حکیمی یو بل هغه زده کوونکی د چوای د ښوونځي څخه پاتې کېدو پر ذهني فشار زیات کړی و، نو پریکړه یې وکړه چې د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړي.
دینی کمرغه د څلور میاشتې زما انګلیسی کورس ته زده کړې مې دي، ژبه مې زده کړه، د نور ملګري مې پیدا کړل، سنفیان مې پیدا کړلې، لږ د پخوانه مې بیا لږ روحیه را تازه شوه، لږ مغه شوه. نو د هغې ټولو تر څنګ یوه ناهیلي بیا هم راسره شته ده چې نه پوهېږم چې بیا به ښوونځی شروع شي نه به شي، موږ به راتلونکی ولرو که مې ونه لرو.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته چې دا د نږدې شپاړس میاشتې پرې اوړي، له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. نړیوالې ټولنې په تېر یو نیم کال کې پرله پسې له طالبانو څخه غوښتي چې د ښځو حقونو ته د درناوی وکړي او هغوی دې پرېږدي چې کار او زده کړې وکړی شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وړم ورځ په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب سره په لیدنه کې ویلي وو چې د طالبانو نړیوال مشروعیت په افغانستان کې د دوی لخوا د ښځو نجونو د حقونو په رعایت پورې تړلی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام هم لرو.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. راوی منانی زبید زابل ولایت شمزه دول سوالی د چوغی د کلی وشدل کای سانس د ازادی رادیو کارکون کو او دونکو ته سلام وایم. ورور بعد له سلام څخه مخکې مرتاج ته یو خبره کړی او پیغام پرې شو چې بازمو د شمزه تنبا نسته د تلیفون. نو بیا دې میسج کړی و کوم شرکت کې په لاندو وخت به جوړ شي تر اوسه پورې هیڅ پاتنه نسته. موږ غواړو چې اغه سلام تمبر ته ورغوی او یا بل یو کوم شرکت سره خبره وکړي دا اتنه ته جوړه کړي د مرکز د ولسوالۍ کې هم به څه خلک په تکلیف دي نه تل پانه دغه سره هیڅ سہولت نه لرو. تاسو دغه پیغام اتنه خبر کړئ تاسو یو جهان مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او د نوښت سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چیرې غجر دې د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکلات در درش پوری داس صحه د خامد ماده حکومت څخه د هله او درځو ته چې د پاره باندې څه نظر وا چې ډیر خامد لارې شي سره خراب دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاستوي د غم ولې نه خور کیږي لارې خراب دي. مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسي هغه په موټر کې سوار کی.
نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره کلا ته ما ژوند ته ولې
مسفرې کنا کې ډېر د اوبو دغه د خوا څخه ډېره منطقه وچېدل نو خپله خونه کښ لرم ځکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د مسفرې د خوا څخه یو کومک راورسېږي موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته السلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د اساسي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او بجو پوری دوام کوي اوس هم چې دولس بجې او دیرش دقیقې دي ستاسو په هم د دې سات خبرونو تراړو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي توماس ویس نن په خپل ټویټر باندې لیکلی له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقوقونه مرکزی ځای ولري په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده په غور ولایت کې د دوه شزو په ګډون وکسان د یو فلاینګ کوچ موټر د چپکیدو په پیښه کې ټپیان شوی دی د غور لپاره د طالبانو ویندوی عبدالواحد حماس وی پیښه پرون مازیګر په شهر کلوس والی کې شوی او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتونونو ته لیږدول شوی دی د پیښې د علت د سړک خرابوالی و پاله د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یو نانوایی کې د بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي د اسوسییټډ پرېس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایی کې چاودلی دی قاسم شاه د بلوچستانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشاره ویلي چې دا چاودنه د دولت ضد عناصرو کړې ده تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د فوټبال نړیوال جام په دوام کې سبانه بلورز څلور غوره لوبډلې ارجنټاین او کرویشیا او د غراس فرانسا او مراکش په نیمه پایلوبه کې د سیالۍ ډګر ته راووسی او د کوربا استرالیا او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولۍ په مخه پیل شوې لوبډلې استرالیا وګټله په دغه لوبډلې کې یوازې دوه ټیسټ لوبې شامل وي چې دواړه کوربا استرالیا وګټلې مخه تر دې چې نورباسته پروګرام در واورو د ارواخه د قمرګلې وسندر لرو د افغانستان د مشهور سندرغاړي د دسمبر په 9 یعنی د جمعې پورس د کاناډا په تورنټو ښار کې مړه شو مېرمن قمرګل په خپل هنري ژوند کې ډېری سندري ویلې جنې شای په پیړیو هیر نشي دا یو چې ټول سیزه په خوای ویلې یو له هغه څخه ده
بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې نور بستی اونې ز خبرونه وړاندې کیږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو حکومت ته پوهنې وزارت په ټول افغانستان کې د 12م ټولګیو له شذینه زده کوونکو څخه د شونځي د فراغت ازموینې واخیستې. د ازموینې تر اخیستلو مخکې ورسته هم په کابل کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغې ازموینې د څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په دې خبرونه کې به موږ د یوې زده کوونکي څخه په دې اړه نور معلومات واورو چې دقیق څه معلومات دي. نور بس د خبرونې په جریان کې موږ پر همدې موضوع باندې خبرې کوو چې دا ازموینه څومره پر انجونو باندې فشار راوستي او ولې دا ډول په دې طریقه باندې ازموینه واخیستل سوه. انجونې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ د خبرو لپاره نن په کابل کې یوه ښوونکې مسعوده خورم، یوه ښوونکې لطیفه وردک او د 12م ټولګي زده کوونکې زحل راسره میلمنې دي. درې سره میلمنې د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. او لومړی پښتنه به زحل جانې له تاسې وکم، مننه چې دې خبرونې راغلاست او له موږ سره خبرې کوي. زما پښتنه دغه ده چې تاسې په دې امتحان کې ګډون وکړ، دې ازموینې څومره دوام وکړ او څومره پښتنې وې پکښې؟
السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. زحل خورم وردګ یم، له کابل ولایت څخه له تاسو سره په تماس کې. مننه له تاسو څخه هم چې ماته مو په دوه برنامه کې اجازه راکړه ترڅو وکولای شم یو څو خبرې تاسو ته هم وکم. امتحان خو د لاسونه یوې پوری ادامه وا، یعنی د پلاسو بجو شروع شو او په یوې بجې خلاص شو. یو څه لڅلوي سوال وو، نو بخښونه همدا و چې چا جوابه او صحیح او غلط او خانه خالی درلودل.
او آیا ستاسو په نظر دغه امتحان چې واخیستل سو دا وخت ورته کافی و؟ دا سوالونه او پښتنې آیا ډیرې وي؟ تاسو دا څه ډول ارزوي؟
دغه سه غنه و په نورو کلونو کې خو یو سلسلوي سوال نه و، یعنی مطابق د هم مضمون سوالونه راتلل او هر ورځ یو امتحان و. نو موږ په مطابق د موږ درس هم چې وایلای و او کوم آمادګي چې موږ درلودله په موږ آمادګي مو کولای شول چې اوس سوالونه حل کړو.
او تاسو آیا آمادګي درلوده ځکه چې یو نیم کال خو تاسو شونځي ته نه استللی تقریبا؟
خو ستونزه همدا و، لږ یعنی د کومک په ارسه کې یو څه کومک او کوم درسونه چې موږ په خوا کلونو کې ویلي و، یعنی لسم او یو لسم، د موږ په واسطه موږ وکولای شول چې خپل مشکل یو څه حل کړو.
یعنی تاسو درسونه د لسم او یو لسم ویلي و خو امتحان د دو لسم درس واخیستل سو؟
موږ ته نو کتابونه چې د اول د کال موږ درس نه وویلی، نو کتابونه هم زموږ نه و، دغه مشکل و. زه خپل د کورنۍ په مرسته یعنی وتوانېدم چې یو څه خپل مشکلات حل کړم.
او آیا ستاسو کومې پوښتنې پاتې سوې چې نه حل سوي په امتحان کې؟
بالکل، پوښتنې خو یو سلسلوي سوال او نو موږ ات خپل وسه توانه پورې سوالونه حل کړل، بالکل سوالونه پاتې شول.
ستاسو تمه څه وه چې څنګه باید دغه امتحان پر مخ تللی وای؟
دا مشکل خو موږ ته هیڅ وخت عادلانه نه دی، ځکه چې په یو ورځ امتحان هغه د داسې دولسم صف ډیر مشکل کار دی. زموږ نه خو موږ باید درس ویلی وای، یعنی هر امتحان ته په پوره توګه آمادګي درلودلی او پس له هغې په یوه ورځ یو امتحان ورکړی وای. نو دا لږ ډیر مشکله وه. د مجبوریت په لحاظ موږ دا آماده شو او دا امتحان هم ورکړم.
ډیر مننه زحل جانې. زبیر ته تاسو ته راځم. اوریدونکو اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورځو. مسعوده خورم صاحب چې له موږ سره د خبرونه کې د تلیفون له لارې وصل سوې ده، دا په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکې ده. خورم صاحب مننه چې له موږ سره خبرې کوي. لکه تاسو چې واورېدل، زموږ دغه میلمنې زحل جانې وویل چې دوی د مجبوري پر اساس په دغه ازموینه کې ګډون وکړ او دوی اصلا ورته ځکه آمادګي نه درلوده چې یو نیم کال تقریبا ښوونځي ته نه دي تللي او کتابونه نه ورکړل سوي او هغه درس چې دوی باید ویلي وای هغه ته یې هغه سي آمادګي نه درلوده لکه څنګه چې باید وای. او دوی دغه ازموینه هم غیر عادلانه وګڼل د نجونو په حق کې. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ تاسو څه په کوم نظر یاست؟
دا مشکلات شتون درلود. دا نو کولای شي چې تاسو دا رقم په ګوته کوم اول د اقتصاد نه درلودل، چې په ټول د کال کې د رنجونې شاګردان د تللي کورسونو کې خپل تحصیل او تعلیم کړای وای کنه دا د تحصیل تسلسل د اقل درې کاله کې موجود نشته په دې خاطر چې دیارلس سوه نهنیم کال کې د رنجونې په لسم صنف کې وې چې هغه کال هم کورونا و او راغللو په څوارلس سویم هجري شمسي کال ته چې تیر کال و چې تر نیمایي پورې اول کورونا وه بیا د چارمهه امتحانونه شروع شول بیا نو حکومتي تحول رامنځته شو بیا نو راشو دغه کال ته چې اوس څوارلس سوه یوم دی چې اوس سخت کال د نجونې دولسم صنف کې حسابېږي لسم یولسم دولسم یعنې درې کاله دی درسي تسلسل نامنظمه و نو په کورسونو کې د نه تګ له امله یې دغه و چې اقتصاد یې نه درلود بیا نو دغه درسي تسلسل مې دلې درته په ګوته کړه چې درې کاله کېږي یعنې دی سم تعلیم نه دی کړی بل مخکې له مخکې په ټول د کال کې د نجونو ته پوهاوی نه و ورکړل شوی چې تاسو تعلیم وکړئ په آخر کې تاسو داسې د څوارلسو مضمونو یو سل څلوېښت سواله په درې ساعتو کې به په یوه ورځ کې تاسو حل کوئ دغه پروسه باندې که نجونې پوهېدی پوهاوی درلودی اقلا یو څه مشکلات به په کورونو کې حل کړي وو بله مهمه خبره دا ده چې د کتابونو نه شتون و نو ځکه زه هم ویلی شم د دغو مشکلاتو په اساس باندې دغه پروسه زه ناکامه پروسه بولم
مننه خورم صاحب زه بیرته تاسو ته راځم لطیفه وردک صاحب تاسو زموږ ژغ اوري او ډیره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي له تاسو څخه زما دغه پښتنه ده چې تاسو واوریدل چې دا څومره ستونزمنه ده د زده کوونکو لپاره تاسو په نظر د هغو شروعونکو لپاره چې دا ازموینې واخیستي او بیا به دوی دغه پارچې سره بیلوي او دوی به دا پارچې باید نمرې ورکړي او شفافیت باید په نظر کې ونیسي په داسې حال کې چې نجونو سم درس نه دی ویلي هغوی ښوونځي ته نه دي تللي دغه موقع یې نه درلوده چې باید امادګي ونیسي امتحان ته او دوی ته نابببره وویل سول چې راځي امتحان دی او بیا پر یوه ورځ باندې دومره ډیر سوالونه ورته راغلل ستاسو په نظر د معلمانو د ښوونکو لپاره کومې ستونزې رامنځته کړې دغې پروسې
السلام علیکم و رحمت الله میرمن بشیر صاحب تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته لطیفه خرم وردګ یم د کابل ولایت څخه ما ستاسو د میلمنو خبرې هم واورېدې او دا ډیر مشکل سازه ده هم شاګرد ته هم استاد ته ځکه چې په یوه ورځ کې د یو سل او څلوېښت پوښتنو حل کول دا ډیره ستونزمنه خبره ده دا اصلا عادلانه نه ده او مخکې هم میرمن مسعودی وویل چې لکه درې کاله د نجونې آماده نه وي امتحان ته نو دا منصفانه نه ده دا عادلانه نه ده چې یوه جنۍ تقریبا درې کاله هغه د تحصیل نه د درس نه د لوستلو او لیکلو نه لرې پاتې شوې وي او په یوه ورځ هغو ته یو سل څلوېښت پوښتنې یعنی دا ډېره ستونزمنه خبره ده هم زده کوونکې ده او هم ښوونکې ده د دې د پارچو حل یعنی دا پوره زحمت غواړي او په دې پوره غور پکار دی چې خدای ناخواسته د کوم زده کوونکي حق هم ضایع نشي هغه که لږ وي که ډېر وي او دا خو یوه واضح خبره ده چې د یو سل څلوېښتو پوښتنو مکمل حل دا هیڅ امکان نه لري او زه په دې مطمئنه یم چې هیڅ کومې زده کوونکي به دا پوښتنې ټولې نه وي حل کړې نو د دې ستونزو سره موږ لاس او ګریوان یو نو نه پوهیږم چې د دې حل به د وزارت سره کومه لاره وي او که به نه وي
مسوده خورم سب زما بل پښتنه ستاسو څخه دغه د لکه تاسو چې واوریدل تفا وردک سب چې یادونه وکړه دوی وویل چې د دوی په نظر باندې شایي یوې نجلۍ هم پوره یو سل څلوېښت پښتنې په سمه توګه باندې او صحیح نه وي حل کړي د دې معنا دا نه ده چې ډیری شمیر نجونې به ناکامه سي په دغه کې او د دوی د راتلونکي لپاره خطر پېښوي
دا خو واضح خبره ده مننه د تاسو د سوال نه دا ما پرون خو زه خپل آیات هم په جریان د امتحان کې په یو خصوصي مجلسه کې هغه ته چې ما شروع کړی و داسې په اسلام علیکم هغه ورکړ لیساس د نجونو طلاقه چې دوی باید د خپل حق ووایي د خپل حق بیان کړه چې دوی د زړه غوښتنې چې دي دا خو مهمه نه وه چې دوی راغلی مثلا موږ نمونه اول وسل د شوکې له مخې دوی حاضرې شوې په امتحان کې کېناستي موږ وغوښتل چې په جریان د امتحان کې چې تاسو مثلا شخصي نظره د امتحان سره رقم ارزوئ دوی هم دغه مشکلات خپل وویلي موږ ته چې ګوره اصلا وایي موږ ته پوهاوی شوی وای موږ ته پوهاوی شوی وای چې موږ درسي تسلسل کې مثلا اشتراک کړی وای درسونه ویلي وای نو دغه رقم دا پروسه دوی د مشکل سره مخ کړې وي نو دوی موږ ته د خپل مشکلات په ګوته کړل چې مثلا په فامیلو کې موږ مشکلات لرو درسونه مونږ شوې ویلای نو دا پروسه چې موږ ته اول ویل شوی درسونه کې پنځه ان کې هیڅ تر اخره یو نو موږ به د نجونو اصلا نو امید وي نتیجې ته چندان توجه نه درلودل چې موږ ښه پوهیله ولرو. ما ورته وویل چې دا هل کولی شي اکثره ورقې مې چې ولیدلې ډېرې کمې سره حل کړې وې. بیا هغه خپل استادانو به ورته وویل خیر داسې وکړې چې طالې خپلې وازمیې یو صحیح غلط کې ولیکې ورقې ډکې کړې موږ ته یې راکړې. ما دغه نجونې د ذهنیت په اساس وویشلې محترمې. دا په دې مانا چې بعضې وویلې چې موږ کلي کورسو ته درسونه ویلي زه څه خوشحاله ښکارېدې امیدواره ښکارېدې د خپل سبا دپاره چې نه فارغې به شو ادامه به ورکړو څه نورې اضافه د غونو د ګوتو په شمېر وي هغه چې لږ لږ امیدواره وي نورې ډېرې زیاتې خفه وي زموږ امید دایندې دپاره نه لرو چې موږ به کې نتیجې ورځنې واخلو.
زوهل جان استاس څخه به پوښتنه وکم، تاسو د کانکور امتحان هم باید ورکی، د دغه پروسې لپاره تاسو څومره آیا مایوس یاست که امید لری؟
موږ خو د دې لپاره هم مایوسه یو ځکه چې مکتب هم چې دا رقم شو یعنی درس ویلم پاتې شول دی تعلیم او تحصیل نه یعنی په کوم څه چې موږ امید درلوده هغه نه واخیستل شول. نو د کانکور په طرف هم لږ څه امید لرو چې کیدای شي که د موږ دپاره هم یو څه وشي او یو په مکمله توګه وکولی شو چې درس ووایو.
او د نجونو څه هیلې وې؟ تاسو د دوی سره خبرې وکړې نور نجونو څه ویل؟
ولې نه هیلې خو یې درلودې، خو هیله یې دا وه چې موږ خو یعنی د مکتب دروازه د موږ په مخ وتړل شوه، خو هغه کومې خویندې چې اوس هم په کور ناستې دي، کومې خویندې چې اوس هم د تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، د هغو په مخ دروازې خلاصې شي او هغه کوم امیدونه او ارزوګانې چې لري د هغو نه پاتې نه شي او وکولی شي چې په خپله صحیح توګه خپل درس وویلی شي او د هغوی له جامې نه یو زه هم یم.
مننه زوهل جانی. لطیفه وردک صاحب، تاسو واوریدل چې تاسو د کانکور د پروسې لپاره څومره هیله من یاست؟ کله چې نجونې په دا ډول امتحان ورکړي د هغو راتلونکی څه ډول وینئ تاسو؟ آیا کوم امید شته؟
مننه میرمن بشیر صاحب، داسې خاص امید خو زه نه وینم، خو دا چې زده کوونکي او ښوونکي یوه شي ته خوشحاله دي چې حداقل د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شولې. نور داسې جدي هیله خو نه زه لرم نه یې زده کوونکي لري، خو هیله مې دا ده چې د زده کړې موقع دوی ته ورکړل شي او دوی نورې د تحصیل او د لوستلو د لیکلو نه محرومې نه شي. نو ښوونکي د دوی په خدمت کې دي، هر څنګه منظم او ښه شرایط چې د لوستلو او لیکلو دپاره وي د دوی نه به دریغ نه کړي، خو یوازې زموږ مشکل دا دی چې د دولت د طرف نه د تحصیل د لوستلو او لیکلو دروازې د دوی په مخ خلاصې شي. د ستونزه دا ولې ستونزمنه خبره همدا ده چې کله دوی درې کاله د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی څنګه کولی شي چې اول د یو سل څلوېښت پوښتنې دوی حل کړي د دولسم سنف چې سرنوشت ساز صنفونه دي، لسم یولسم دولسم. نو کله چې دوی دومره وخت دومره مدت دوی د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي دوی دا امتحان ورکړي، دوی ځکه خوشحاله وي چې اولین ځل د دوی پر مخ د مکتب دروازې خلاصې شوې، د ښوونځي دروازې خلاصې شوې. نوره کومه هیله یې نه وه، نو ټولو ځان ځان ته خپل کوشش کوو چې پوښتنې حل کړي او کوشش یې دا دی چې دا اولین رڼا ده د دوی پر مخ او غواړي چې د همدې تاریخ نه دوی د کانکور ازموینه ورکړي. نو که هر څه په دوی باندې ډیر بوج راځي خو دوی به ګالي، خو خوشحاله دي چې د مکتب او پوهنتون دروازې د دوی پر مخ خلاصې شي. دا یوه پلمه هم وه ځکه دوی دلسې یو لنډ مدته تصمیم و دوی چې نه ښوونکي خبر وو او نه زده کوونکي، دا فتن د دوی تصمیم و چې تصمیم یې ونیو چې موږ به د زده کوونکو نه امتحان اخلو. که چیرې دوی په پوره پلان سره یعنی مخکې شوي وای، په پوره پلان سره غوښتلی چې یوه جنۍ د هم د لوستلو او لیکلو حق ولري، نو دوی به مخکې د مخکې نه دوی ته کتابونه توضیح کړي وو، دوی ته به پوره معلومات ورکړی وو، د مکتب دروازې به د دوی پر مخ خلاصې کړې وي تر څو دوی هغه خپل حق یې چې دی د هغو حق نه برهمندې شوي وای. نو کله چې دا نه وي څنګه کولای شي؟ دوی همداسې غوښتل چې دا ناکامی شي، دا پاتې شي، د دوی هیلې خاورې شي، خو زه وایم چې دا راه حل نه ده. نه باید داسې وشي د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، دوی ته پوره حق یې چې دی اضافي نه خپل حق دی د لیکلو او لوستلو دوی ته ورکړل شي.
مسوده خورم سب نستاس څخه به پښتنه وکم چې کلوی شمیر جونی ناکامه پاته سی په دغه امتحان کې د دوی به څه غشتنه وي او آیا تاسو په نظر طالبان به پر دوی باندې غوښ ونیسي؟
بل د ما په اړه محترم خوري دا د ژوند ناکامي اصلا د تحقیق د درس او د تعلیم ناکامي نه ده. زه فکر کوم دا ناکامه پروسه دې ته په حاصل کې کې ناکامي پاتې شي د دې د ذهنیتو د دې د ژوندونو د دې د روان ناکامي ده په دې کې. نو زه موږ فکر کوم همدا فکر چې فرمایل چې دا پروسه دې ته داسې یو پروسه ده چې غواړي چې نجونې ناکامې شي او د درس او د تعلیم نه شاته پاتې شي. ګورئ دا زنانه طبقه د نجونې نیم قشر دی ویټولنه دی، مثلا نارینه که تعلیم کړي هغه باندې په اصطلاح خپله تعلیم یافته کي خپل کورنۍ ته خدمت کوم او مور چې تعلیم یافته کیږي خپل اولادونو ته رسیدګي کوم. مهمه دا نه ده چې مثلا یو ښځې تعلیم وکړ حق دې لري چې لاړه شي دا کار وکړه وظیفه اجرا کنه، دا به یوه مور ګرځي دا به تعلیم ورکوي خپلو بچو ته چې جامعه تعلیم یافته شي. اوس دنیا په همدغه خبره باندې ولاړه ده، ګوره ګوره کې مملکت ته تاسو شکست ورکوي وایي تعلیم کې ناکام پاتې کی. تعلیم ته یې مه پرېږدئ چې تعلیم وکړه په یوه بهانه په بله بهانه باندې. دنیا پرمختګ کړی، ولې زنانه وي زموږ د افغانستان زموږ د ملک شاته پاتې شي؟ دنیا را باندې خواندي، دنیا په موږ باندې قصې جوړې کړي دي. هر څه کې مثلا ښځه یادېږي، په هره خبره کې ښځه یادېږي. باید دغه خبرې د حکومت نه د مشرانو نه دغه غوښتنه لرو چې ښځه باید حق د تعلیم ولري، ښځه باید ناکامه نه شي. دغه پروسه د ناکامۍ پروسه ده. لطیفې خوره وفرمایل موږ تاسو د تبصره وکړه چې مخکې لا مخکې پوهاوی نه و، کتاب نه و، دا درسي پروسه فقط موږ یوه هفته مخکې خبرې شو چې بیخي موږ ته شوک راغی، وایي چې د دولسم سمتیانو نه دي شقي ورته اماده کړی. نو هغه شاګردانې شاید موږ نه همدستې په درې ورځو کې خبرې شوي وي چې هغه مو په تلیفونو باندې راغونډې کړلې، په ډېر مشکلاتو همدا سنفونه ایجاد کړل. ډېرې ډېرې نجونې وي چې په اصطلاح په ولایاتو کې پرتې وي خبرې نه وي، ډېرې نجونې وي چې بل چېرته هغه وي په نورو ولایاتو ته تللې وي. نو دغه پروسې د امتحانه تو هغه یوه ورځ هم چې وه بېچارهګانې پاتې شوې. نو ناکامي خامخا ده. د طالبانو د حکومت ذهنیت شاید همدغه وي چې نجونې باید ناکامې پاتې شي تر څو دغه پروسه د تعلیم او د تربیې د نجونو ورو ورو ناکامه شي او هېڅ بریالیتوب ته ونه رسېږي او دوی هم بهانه ورته جوړوي چې نور نو تعلیم نشته، نجونې نشي کولی تعلیم وکړه په دې خاطر چې دغه د ناکامه پروسه وه او نجونې درسونه نه دي ویلي، ناکامې دي.
او تاسو یادونه وکړه چې یو شمیر نجونې په ولایتونو او نورو ځایونو کې وي، آیا دا په دا معنا ده چې دوی هېڅ امتحان ورنه کوي؟
هو دغه موږ د شقي له مخې چې نمونه لوستل هغه څوک چې حاضر وو شامل د امتحان شو، هغه څوک چې نه وو هغه قید شو. نو خپله یو تکلیف وو.
بله، ستاسو په نظر څومره کسان به غیر حاضر سوي وي؟ یعنی تقریبا داسې نه چې مطلق تاسو ته معلوم وي.
یاره دما په نظر باندې چې ما فکر وکړم نو 20% نجونې پنځان شتون نه درلود، ځکه مخکې له مخته غوښیم نه ورته شوي. ډېر داسې کورنۍ دي زمونږ د تا په خاطر نه شم تللی کابل ته چې ته مثلا امتحان ورکړې، په ولایاتو کې مثلا ګرمسیرو ځایو ته تللي دي، خپلو وطنو ته چې په هر ولایت دي میشت خپلو ولایتونو ته تللي دي. نو په دې اساس باندې چې موږ به نمونه لوستل، ولا فلانۍ نشته ده ولایت کې، فلانۍ نشته ده مریضه ده، که نه داسې دلایل شته دي. نو هغه د دغه خواجه بیچارهګانو هر کوم چې د پروسه کې مشتراکونه شای کړی، ځکه د دغه موده ډېره کمه وه. مثلا چې موږ معلمان یوه هفته مخکې خبر شو چې دولسم سنف ته باید چوکۍ جوړې کړو، امادګي ونیسو چې سوالونه د حکومت د خوانه موږ ته راتوضیح کړي کینی د هغوی سره دی. نو سرونه پاکټونه سربسته وو، سوالونه موږ ته راکړل شول، پاکټونه سرونه په حضور د آیاتانو کې په صنفو کې خلاص کړل. نو هغه معلم په خپله نه کېدله چې سوالونه څه شی دي. څوارلس مضمونه وو، یو سل څلور سوالونه درې ساعتونه کې یا څلور ساعتونه کې چې موږ وکولای شو شاګردانو ته وخت ورکړو. هغه چې شوقي ولوستلې نو چې اکثره شاګردان موجود نه وو په غوږ باندې لا موږ نورم مایوسه شولو چې اتلان شتون یې درلودلی چې بیا هغه خنه وای پاتې دغه سر کله نه وای در شوی.
ستاسو د طالبانو د حکومت څخه د یوې ښوونکي په توګه باندې څه غوښتنه ده؟
محترمې خور، اسانتیاوې خان تیر کړ چې کله تحول راغی اسانتیاوې موږ ته موجودې وي، خو دا چې دوی ونه غوښتل چې دروازې د نجونو په مخ هغه سر د سبانه چې دوی شتون درلود سر د سبان او نجونو نه شوای کړلی چې راشي مکتبونو ته. څه خان څه مشکل خو نشته، اسانتیاوې همدغه دي، صرف نجونو ته د اجازه ورکړي، حجاب د مراعات کړي، مثلا هغه څه چې د دوی غوښتنې دي هغه د مراعات کړي. نو نو په دننه په مکتبونو کې نجونې جلایي، زنانه استادان جلایي. اوس هره پروسه دې پخته بولې ده چې په اصطلاح دغه ټول د دغه یوه کال کې ټول مشکلات دې موږ حل دي، داسې مشکل دې موږ نه دی پاتې چې مثلا مکتبونه مختلط وي. یو ناس ته ذکر درس ورکړي، ذکر استادان دا مشکلات ټول حل شوي دي. فقط د طالبانو د حکومت نه، دغه سرپرست حکومت نه موږ دغه غوښتنه لرو چې دروازې د تعلیم د نجونو په مخ خلاصې کړي. یوه ورځ یوه جلسه وه په هغه کې ما حضور درلود، وایي تاسو خپلې غوښتنې وایي. ما ورته وویل چې کله موږ د غټې غټې لیسې معلمانو یو، کله چې دروازې د مکتب ته لاړ شو او صنفونه وګورو خالي، او په صنفو باندې دوه کاله مخکې نوشته دي چې بسم الله الرحمن الرحیم. د مخته ډېر درس اورم، حکومت نه دمونږ دا غوښتنه ده فقط چې د مکتبونو دروازې زموږ د اولادونو په مخ خلاصې کړو. درسي وسایل حکومت کې ګورو مثلا مشکلات شته چې درسي وسایل نشي برابرولی. خیر، خپله فامیلونه به کوښښ وکړه، نجونې به کوښښ وکړه، مګم دا د دروازو تړل ډېر سخت عیب دی د نورې دنیا دپاره. دنیا ته باید نظر وکړو که نه، چې دنیا څه رقم تعلیم کړو. حجاب شرعي فرض دی، موږ به یې مراعات کړو، دا هېڅ مشکله خبر نه ده. ما هلته په مجلس کښې وویل چې خیر، دوې بوجې به سر په سر اصلاح واغوندي، یعنې دغه حجاب مې داسې ورته هغه که دغه پوشش چپنه چې ورته وایي موږ تاسو دامان دی، هغو په ځای به دوې بوجې سر په سر واغوندي، پټې پوښیدا به را شي مکتب ته، مخونه به پټ خراب شي. حقلا اجازه د تعلیم و د تحصیل ورکړئ، د دنیا نه پس پاتې نه شو. شرم دی د ټوله دنیا کې چې د همیش تبصره په همدغو زنانهو باندې ده.
ډېره مننه مسعود خورم صاحب، لطیفه وردک صاحب او زحل وردک صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بیا به هم تاسو ته په راتلونکي کې زحمت درکوو. اوریدونکو، د نور بس دې خپرونې وخت پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
امکان نست چی پر دے بازار بیا رازم کچی پس بنا پھول گئی موڑم سبا بیا بیا رازم کچی پس بنا پھول گئی موڑم سبا تم سہار شڑنے ماشام بیا رازم لکائی تم سہار شڑنے ماشام بیا بیا رازم دائم کان نست چی پر دے بازار بکا بیا رازم کتی پس بین کل بی موڑ رو سبا جا